اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
دوی به جسوی در ازادی رادیو آوریدون که پروگرام تا بخیر رغلاست ستری مسایی نن در ازادی رادیو در پروگرام در ازادی پا تپوکی یا در امواج ازادی پروگرام تا زنگری سوی در پروگرام در دو بجو ترسلور و بجو دایی پروگرام و لایف خبریجی در پروگرام پا اول ساعت که در دو بجو تختر دروی بجو پوری در افغانستان در سولی پروسه که در دینی علیمانو پر رول خبری کیجی او در دروی بجو ترسلور بجو پوری پا افغانستان که در سولی لپاره در منطقه پر همکاری خبری کیجی پا دی پروگرام که با در ازادی رادیو ملمانه هم ستاسی پشتون تا جوابونه وای تاسی خپلی پشتونی مطرح که نظر نمو ورکری در پروگرام شمیره با ورست ظریف نظر و اسمت ساروان درتا اعلان کرد چی در پروگرام جولوی زه در دی ساعت مهم خبر نولاندی که د افغانستان د ملي امنیت شوراوای په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د مسولیت سپارلو پر ضد بل حقوقي لارو اقدام وکړي. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته لسرځنی سفر پیلوي. او د ایران ستر مسبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلی د ایران پر اقتصاد د واشنگتن بندیزونو ته به ماته او امریکا ته به پرمخ څپېړه ورکړي. پره خبر نو اوري په افغانستان د ملي امنیت شورا نن ویل چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو د افغانستان د جنگ د مسولیت سپارلو پر ضد بل حقوقي لارو اقدام کوي. د ملي امنیت شورا په خبر پانه کې چې نن خبره سوي ویل سوي چې شخصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د قرارداد سپارل پر دې اصل تیری کوي چې افغانان خپل راتلونکي په خپل ټاکي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ د مبارزې سپېڅلي ارزښتونه د امتیاز اخیستلو قرباني شي. د بلک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. اریک پرنس ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او لارښوونې لپاره به متقاعد او د جګړې له ډګره وتلي امریکایان استخدام کړي او که یې پلان ومنل شي په شپږو میاشتو کې به د افغانستان جنګ پای ته ورسوي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ له خبرداري سره ویلي چې دا کار به د ملکي افغانانو ژوند ته زیات خطر پیش کړي. د امریکا دفاع وزیر او د افغانستان جمهور رئیس د بلک واټر له وړاندیز سره سخت مخالفت کړی دی. د په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په پروسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر پاکستان او قطر او پاکستان ته خپل لسرځنی سفر پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد ماموریت دادی چې د سولې مذاکراتو د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا د هڅو رهبری وکړي او تنظیم یې کړي. د اعلامیه په حواله د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ د اسانتیا برابرولو او په دې بهیر کې د برخې اخیستلو لپاره د امریکا د ادارې هوډ څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له امریکا غوښتنه کړې چې ښه روابط او پوځي مرستې ورسره برقرار کړي. قریشي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو ملاتړ کړی خو ویلي دي چې امریکا باید له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو حملو پله پر اسلام آباد ور اچوي لاس واخلي. شاه محمود قریشي د اکتوبر په 3مه واشنګټن ته تللی و. د قریشي د سفر هدف امریکا ته د افغانستان لپاره د صدر اعظم عمران خان د ستراتیژۍ تشریح کول و. قریشي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په کتنه کې دا برداشت کړی چې امریکا تیار ده چې د پاکستان خبرو ته غوږ ونیسي. تر دې خبرو یوه میاشت مخکې واشنګټن پر پاکستان 300 میلیون ډالر چې د پوځي مرستې په ډول یې ورکول بند کړل. خو قریشي په واشنګټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې پرون ویلي چې له خوشبینۍ سره پاکستان ته ستنیږي. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې په راکټي حمله کې درې کوچنیان وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د پولیسو یو رینجر موټر په راکټ وویلي خو راکټ په یوه کور ولګېد. د جوزجانی په وینا دا حمله پرون د شبرغان او مزار شریف سرک ته نږدې د شیشه خانه عربیه په کلي کې شوې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي د ایران پر اقتصاد د واشنگتن بندیزونو ته به ماته او امریکا ته به څپېړه ورکړي. خامنهای نن د تهران د ازادۍ په سټډیوم کې وینا کوله او ویل که خدای کول موږ به د امریکا بندیزونه مات کړو او دا به د امریکا ماته وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په مې میاشت کې پرېکړه وکړه چې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې ووځي او له دې پرېکړې سره سم پر ایران د امریکا د بندیزونو هغه برخه هم برحاله سوه چې د اټومي موافقې پر اساس کنګل سوې وه. د ایران د اټومي هڅو د بندولو لپاره به امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیزونو دوهمه برخه د نومبر د میاشتې په پیل کې برحاله کړي. روسیه او سعودي عربو غلي موافقه کړې چې سږ کال به نړیوال مارکیټ ته د نفت صادرات زیاتوي. رویټرز خبري اژانس د خبر په تفصیل کې د داسې سرچینو په حواله چې له مسالې معلومات لري ویلي چې پر دې پریکړه تقریبا یوه میاشت مخکې کار پیل سوی او هدف یې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د نرخونو د لوړېدو مخنیوی دی. د ایران د خامو تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو له امله د تیلو زیات خریداران په نړیوال مارکیټ کې د ایران د خامو تیلو له اخیستلو ډډه کوي. له دې امله په دې اونۍ کې د یوې بشکې خامو تیلو نرخ 15 ډالرو ته لوړ سو. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپین ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په تور نیول سوی دی. د امریکا د عدلیې وزارت وایي چې دغه پخوانی پوځي له هغه وروسته ونیول سو چې چارواکو ویلي چې دفاع وزارت ته یې دوه داسې خطونه ورستولي چې مشکوک مواد پکې اچول سوي وو. په دې اړه څېړنې روانې دي. د خبرونو نور تفصیل زموږ پر وبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام دا مهم خبرونه.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان په دې بحث کې لظریف نظر سره ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ازادي په صفو کې پروګرام کې دا ساعت په افغانستان او افغانستان بهر د اسلامي دینی عالمانو پر هڅو شخي شو چې د سولې او ثبات لپاره یې کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په انډونیزیا کې د دغه هیواد له دینی عالمانو سره ګوري. د انډونیزیا دینی عالمانو تیر کال د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو ته بلنه ورکړه او په دې درې اړخیزه غونډه کې علماو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله. تیر اونۍ د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستاني دینی علماو سره یې وکتل. دا غونډې د پاکستان د علماو په بلنه وشوې. د افغانستان د پلاوی مشر مولوي عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی به د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو. اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی. امیدوار یو نور هم
د افغانستان د عالمانو هلې ځلې وروسته تر دې په سیمه ییزه کچه پراخې شوې چې د روژې په میاشت کې په کابل کې نږدې 3000 دیني عالمان راغونډ شول او روانه جګړه یې ناروا وبلله. تر هغه وروسته په سعودي عربستان کې هم غونډې وشوې او په کابل کې د جمعې په ورځ هم د منبرونو د توحید په نوم غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو دیني عالمانو برخه واخیسته او دوی د روانو جګړو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د سرطان په میاشت کې د 43 اسلامي هیوادونو شاوخوا 110 دیني عالمانو په جدي او مکې مکرمې کې غونډه وکړه او د افغانستان جګړه یې ناروا وبلله. د مکې مکرمې امام، د مدینه منورې امام، د اثر شریف امام د افغانستان جګړه ناروا بللې ده. خدا جګړه لا هم روانه ده. د دې معنا دا ده چې د اسلامي هیوادو د علماو پریکړې ګټه نه کوي. که یې کوي څرنګه؟ په دې خبرونه کې څېړو.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که امروز در این برنامه اشتراک دارن، محترم آقای اسد وحیدی استاد پانتون کابل، محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس مسائل سیاسی، هر دو در استودیو ما در کابل تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگویم. همچنان از طریق تلفن مولوی صاحب بهردین جوزجانی رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان با ما هستند در قسمت اول و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح هم تماس برقرار شود.
بله، میلمنو تازه هم شرخلاست وایم. لومړی به ورشو نظر صاحب فروتن صاحب ته. فروتن صاحب محترم، د دینی علما و پریکړې چې تر اوسه پورې شوې دي او د افغانستان جګړه ناروا بللې ده، حتی داسې مهمې مراجع لکه د اظهر شریف، لکه د مکې مکرمې امام، لکه د مدینې منورې امام، دا ولې ګټه نه کوي؟ ولې په افغانستان کې لا هم جګړې دوام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو محترمو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. پسل سلامه. زما عرض دا دی چې د دې جګړې ریښې ډېری تاریخي دي او د همغو تاریخي ریښو په ارتباط باید دغه مسله په نظر کې ونیوی شي او د ځکه شاید ګټه ونه کی په هر حال ضعیف وي چې دغه مسأله د حل لپاره اساسا یو بنیادی نظر نه دی موجود. دا ځکه نه دی موجود چې هر کله چې مسأله مطرح کیږي، د سولې مسأله مطرح کیږي، فقط د دین په وسیله باندې توجیه کیږي او وایي چې مونږ تاسو مخالفین یاسته او باید مونږ سره یو ځای شئ. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ کله هم صلح چیرته په بازار کې نه اخیستی کیږي او په بازار کې نه پیدا کیږي، بلکې د جګړې په عواملو باندې باید بحث وشي او د هغې دپاره باید تلاشونه وشي. بلې،
مننه فروتن صاحب.
بله، خب استاد وحیدی، شما چه قسم د این مورد نظر دارین به سوال آقای شیبر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې را سره درنو ملمنو ته، د رادیو محترم اوریدونکو ته. که د افغانستان د جګړې په دینی اړخ بس کوو، له دوه زاویو ورته کتل کیږي. لومړی بس یا اساسي بس ده چې دلته مذهب د جګړې لپاره، د جګړې د توجیه لپاره د وسیلې په توګه کارول کیږي. دویم بس د دین یا مذهب د جګړې لپاره د انګیزې په توګه کارول کیږي، چې دواړه اړخونه د افغانستان په جګړه کې شته. زه غواړم د دواړه لږ توضیح کړم چې څه معنا لري. دین د وسیلې په توګه په ځانګړي ډول د پاکستان پاوځ استخبارات په افغانستان کې یا د افغانستان د جګړې لپاره دین، ملا، محراب، مقدسات، قرآن کریم آیتونه، حدیث، څه ډول چې دوی غواړي هغسې تفسیروي او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره له دغو نصوصو منابعو څخه استفاده کوي. دا ډېر ښکاره دی، پخوا هم و، اوس هم شته او منابع هم معلوم دي، مراکز هم معلوم دي او دا یو پټه بحث نه دی. دویم بحث دین د جګړې لپاره د انګیزې پایس، چې څنګه جنګیالیو ته دین انګیزه ورکوي. ځینې بحثونه شته چې که موږ علمي یا اکاډمیک بحث کوو یا په اساسي مسایلو بحث کوو، له دې تېرېدلی نه شو. په افغانستان کې دلته موجوده حکومت، د حکومت څرنګوالی، د نظام څرنګوالی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور، د نورو بهرنیو ځواکونو حضور، د خلکو سره د حکومت چلند، د بهرنیو ځواکونو چلند، د دې تر څنګ دلته حاکم قوانین، برخورد په واک کې څوک دي څوک نه دي، له دینی منابعو یا مراکزو سره څه ډول چلند کیږي، د هغوی خبر څومره اورېدل کیږي، غږ یې څومره اورېدل کیږي. دا بیا هغه مسایل دي چې د مسلې دویم اړخ ته ورګرځي، چې موږ د جګړې د انګیزې په توګه پرې بحث کولی شو. اوس دا دواړه مسایل دوی متفاوتې حل لارې لري. یعنی لومړی له دین نه د وسیلې په توګه استفاده کیږي چې مراکز او منابع معلوم دي، لاغو سره مطلق سیاسي او مطلق واضح او روښانه چلند پکار دی. مګر دویم اړخ چې دی، چې د انګیزې باسته دا پوښتنې دي، اندېښنې دي، شکونه دي، چې هغه ځواب نشي یوازې په یو طرفه فتوا او په دغه بیا د ستونزه حل نشي. نو دغه دواړه اړخونه پکار ده چې ډېر دقیق وڅېړل شي. له دقیقې څېړنې وروسته موږ کولی شو دغه دواړو برخو ته حل لار.
مننه وحیدی صاحب. د شورای مصلحت اسلامي افغانستان رئیس مولوي صاحب بهر الدین جوزجانی هم د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې را سره ملګری دی. مولوي صاحب محترم، خبرونه ته شرف دی. بحث دا دی چې د دینی عالمانو هلې ځلې، که په مکې مکرمې کې شوي دي، که په افغانستان کې شوي دي او حتی که په اندونیزیا کې شوي دي او لا هم روان دي، ولې نتیجه نه ورکوي چې د افغانستان جګړه توقف وکړي؟ مولوي صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب، تاسو ته ټول راغلی میمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
علیکم.
ټلیفون شان قطع شي فکر مې کوم
د دوی ټلیفون قطع
مولوی صاحب ټلیفون شان قطع شته. به هر حال به استودیو مراجعت میکنیم. خب فروتن صاحب، امروز سر از این مسئله صلح امکانات و صلح و در کدام یک مرحله قرار داریم، سر از این زیادتر اگر صحبت شود، بر از این که عوامل جنگ و کل ما میفهمیم، مشکلات هم میفهمیم، اما با می وسایل در دست داشته خود چطور میتونیم به پروسه صلح یک کمک سرعت بخشیم؟ فروتن صاحب.
بله، بسیار خوب، سوال بسیار خوب مطرح کردین. ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم، ما از یک مؤلفه صحبت میکنیم که او مؤلفه اعتماد هست. متاسفانه این اعتماد جمع مشروعیت در جامعه ما بسیار ضعیف شده و نمیشه که صلح را از بازار خریده. به این دلیل ما باید تمام کمربندهای خود را ببندیم، قوی بسازیم خود را. اگر صلح میخواهیم یا جنگ میکنیم و همه چیزها را باید با قدرت عملی بسازیم. متاسفانه که این قدرت، تعدد مراکز قدرت در جامعه، جمع دیگه مسائل اساسی که وجود داره، این سبب شده که ما نمیتونیم در جامعه به صلح برسیم و این همین دلیل است که ما متاسفانه هر روزی که تیر میشه ما بس با دروغ متوسل به مطلبی به نام صلح میشیم که این هرگز ممکن نیست و ما باید صداقت صلح را داشته باشیم. صلح یک مسئله بسیار مهمی است در جامعه که از مثل که عرض کردم از جوهر اعتماد هست. متاسفانه اعتماد در جامعه بین حکومت و بین مردم از بین رفته. بله
بله فروتن صاحب، تاسو دا ویل چه اعتماد لمنزت للره او د سولې هڅې هم حقیقي نه دي، لیکن کله چې راپورونو ته ګورو، مثلا روان کال له تیر کال سره مقایسه کو، روان کال د سولې هڅې په افغانستان کې ډېر زیات شوې دي. د سیمې په ساته باندې هم په راتلونکي سات کې البته پرې باندې بحث کوو چې د سیمې هیوادونو څرنګه دا کوششونه شروع کړي دي. پخوا به یوازې د سولې خبرې د افغانستان دننه کېدي، اوس فرضاً د لومړي ځل لپاره تقریبا 3000 علما په کابل کې راغونډېږي او د سولې اواز اوچتوي. په مکه مکرمه کې د سولې اواز اوچتېږي، په مدینې منورې کې اوچتېږي، تر ټولو پر نفوس اسلامي هیواد اندونیزیا کې هم دا خبره مطرح کېږي. حتی نن اجرایه رئیس عبدالله په جاکارتا کې دی او د اندونیزیا د علماو له شورا سره خبرې کوي. څه فکر کوي چې بیا هم د سولې هلې ځلې بهتره شوې نه دي نسبت پخوا؟
ما زه په دې عقیده یم چې اصلا که چیرته مونږ وغواړو په دې چتر لاندې چې په افغانستان کې موجود دی، زه ګمان نه کوم چې یو حقیقي سولې ته ورسیږو. دا ځکه چې واټن د طبقاتي فاصله، د کمزوري او د قدرت زورمند فاصله ډیره زیاته ده. اوس دغه چتر د فریب او د دروغو په وسیله باندې ساتلی کیږي. متاسفانه چې دغه لاندې و مصنوعي صلح ده. دغه مصنوعي صلح څوک نه پوهیږي چې دا صلح نه ده. دغه علما او چې د 3000 علما دي، آیا واقعا دوی په دې عقیده دي چې صلح دي مخالف سره وکي او کنه دوی اصلا په صلح باندې عقیده نه لري؟ دا څه عقیده نه لري چې د دې حد اسلام نه
همینجا آقای شبر فروتن صاحب جوزانی صاحب دوباره وصل شدن، تلفونشان قطع نشه. جوزانی صاحب حال نوبت شما صاحب، هم فروتن صاحب شنیدین هم سوالای ما را شنیدین، لطفا اگر بسیار خلاصه جواب بدین صاحب.
ما با حرف دوستان موافق هستم و ما با پروژه صلح نمیتونیم به صلح برسیم، چون که به نام صلح فعلا چیزی که در افغانستان روان است یک پروژه است. هر وقتی که مردم افغانستان، ملت افغانستان و حکومت افغانستان به نمایندگی از ملت افغانستان توانست این پروژه را به پروسه تبدیل بکنه، مثل که جنگ جاری در افغانستان یک پروژه است بلکه پروسه نیست، ما میتونیم به صلح برسیم. کاملا دول جنگ در افغانستان مصنوعی است، گرچند توجیه دینی و مذهبی داده شود. در هیچ جای دین، در هیچ جای کتاب الله و سنت رسول الله، کشتن یک مسلمان، کشتن طفل، کشتن زن، کشتن یک تیر سال، کهن سال در این چهار انفجار این جواز نداره، وجود نداره. این مخالف ارزش های اعتقادی مسلمان هاست و مخالف اساسات دینی است. اما مثل که جنگ توجیه مذهبی و دینی داده میشه، در اصل یک جنگ استخباراتی و سیاسی است. صلح هم اینطور است در افغانستان، صلح هم مصنوعی است. ببینین ما چرا به خاطر آوردن صلح در افغانستان منابع داخلی ما را تقویه نمی کنیم؟ حکومت امروز به نام شورای علما آدرس را ساخته. اگر به خاطر علما، چرا استقلالیت سیاسی برای علما قائل نیست؟ چرا امتیاز سیاسی در داخل چوکات و نظام افغانستان برای علما میشه؟ به مثل گفته برادرای ما طبقاتی فکر میشه. ما ببینیم اگر میخواییم که به صلح برسیم، عوامل جنگ و اسباب داخلی و خارجی جنگ در افغانستان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده.
بله.
بعد از اون با یک رهبر اسلامی و افغانی داخل پروسه صلح شویم. تا به پروسه یک روز ما صلح از اندونزیا میخواییم، یک روز ما صلح از پاکستان میخواییم، یک روز صلح از عربستان و امریکا میخواییم. جنگ ما با طالب، با برادرای افغان ما، با ملت افغانستان، با مردم افغانستان است. این ممکن نیست که جنگ
باید
که بکنیم صلح از دیگه
تصویر. بله.
بله.
تشکر جلجانی سب. آقای شبر، بله. در شرایط فعلی راجع به صلح ما میخواییم صحبت بکنیم. اگر اینقدر هر چیز خوب میبود و کل گپا خوب میبود، خود جنگ هم نمیست. ما به امت شرایط بعد که امی امکانات دست داشته، این امی رهبرا، این امی مسائل است که در اتر یک حال قرار داریم، راه های بیرون رفت مذاکره میکنیم. چطور میشه کالا بشه نمانده؟
آوریدون کتبه مخکو.
بله.
در لیوی خبرتی او روسته به
بله
دوی نظریات به هم واخل.
در اونی تاو در مسائل در ازادی پتاپوکی پروگرام که لمیلمان و سرطیرو در خبرونه هر پنجشنبه در مسپشین لدو در مزدیگر تر چلور بجو لازادی راریو.
بله، قبل از اینکه شماره تلفن برتان بگویم، یادآور میشم که بحث ما در مورد پروسه صلح است، مخصوصا روی نقش علما که در این روزا خبرها بسیار زیاد است که در هر طرف نشست ها است و مذاکرات است. شما چی فکر میکنین در مورد مهمانای ما که میخواین از ایشان سوال بکنین؟ محترم استاد وحیدی، محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس مسائل سیاسی و محترم مولوی صاحب بردین جوزانی رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان هستند. و شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-45-01.
داش میرزه هم درته تکراروم 0909-203-540 بلش میره د 0907-722-255 او نړیواله شمیره مو د 00-420-22-11-24-501. د پروګرام د بحث موضوع مو په افغانستان کې صلح او ثبات او په دې برخه کې د دینی علماو نقش. تاسو ته اوریدونکو ته مخه کوو او هیله کوو چې لطفاً په لنډو باندې خپل نظر څرګند کړئ او کومه پوښتنه هم لري له میلمنو هغه هم وکړي. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. تاسو ریپ سپورت پروګرام
محمد تاسو منګه نو دې سولې نو څه خبرم چې جوړ کړې په بلم جوړ کړې ده چې نه ټکر کړې تم جوړ کړې ده سولې خو علمان نه راولي علمان یې څه کوي سولې جاغو په کې مسجد چرچی دي سولې باید چې امریکا راولي او طالبان یې راولي سره پښتنو منځو کې چې جنګونه دي ما غوږی دي موږ خو چا سره جنګ نه ده موږ نه پاکستان سره جنګ نه نه ایران سره جنګ نه نه موږ سره هیڅ چا سره موږ جنګ نه ده جان کو جام دې کار بیا وکړه باندې دا ما د سولې راولي او سلام پیپیرا
مننه بل او ریډون کې ته مخه کو ازادي په پوکي پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
بله، شنوندی از رادیوتان هم خاموش کنین یا از رادیو دور شوین برای از اینکه انعکاس میکنه صدایتان. بفرمایید سیب. بله.
ما صدا خود دادوی
صدای خود ما میشنیم، صدای شما
رو مجبور استاس تلفن قطع کو بل اوریدون کتاب مخه کو کله چې تاسو رادیو روشن کړی وی هغه یو وخت نیسی نو کله سبیر تاسو موږ اواز تاسو درځي تاسو اواز موږ ته راځي دلته وقفه پکې راځي نو لطفاً کله چې زنګ وای رادیو مړکی بل اوریدون کتاب مخه کو آزادې سپوک پروگرام دی. بله تاسو پلان کې است مهرباني وکړئ تاسو موږ ښه نه اوري بل اوریدون کتاب مخه کو آزادې سپوک پر اوس تاسو ښه اوري مهرباني
وکړئ. بفهمین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
داله شي به څه خې جوړي
مننه کور ودان مهرباني خپل پښتنه وکي او نظر کلره
پښتنه مې داده چې امریکا او افغانستان حکومت وړه نه غواړي چې ټول راشي دغه په حقیقت چې غواړي ټول راځي چې امریکا هم نه غواړي او افغانستان حکومت هم لږ نه دی ټول راټول.
یعنی ستاسو په نظر طالبان سوله غواړي خو امریکا او افغانستان نه غواړي؟ طالبان سولہ غواڑی طالبان مشران هم په دې بحث کې برخره سره وخت ټلیفون وکړي چې چرته دوی سولہ غواړي خپل نظر دی شریک کړي کېدشته چې د افغانستان د حکومت استازي هم دوی ته جواب وایي چې د صلح ته ازادي راډیو زمينه مساعده کې بل اوریدونکو ته مخه کوي ازادي سپوک پروګرام دی. موضوع مو په افغانستان کې صلح او په صلح کې د دیني علماو نقش. مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې است.
السلام علیکم رحمت الله بر لاله تاسو او نظر صاحب ته پروډوسر صاحب ته دوه ته سلامونه
وایم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ تاسو ولاته سره لاین
کې لګینه د بغلان ولایت.
مهرباني
سیبر صاحب خبر خدا سے دچ کی امریکہ افغانستان ہس کے لن غواڑی سی تو افغانستان کی سولہ را ولی کثیر امریکہ او غواڑی سی سولہ را سی تو دغه یو رس تیرا ولی دغه نیم نیم سات تیرا ولی او پندی بارا کی سیبر صاحب صاحب یو شیر وایم پندی بارا کی
او شیر لوسن وش نه سر کیا او بیت وای سی زکه سبیا نور اور دون کے پلان کی تر اثر
صحیح ده. منگلا اوس هم روس امریکا جنڈوی
مننه زکه سي نور اوريدون کې پلان کړي دوی سبب ورشي. مهرباني وکړئ ازادي سپوک پروگرام ته.
السلام علیکم شهبر صاحب تاسو د ازادي اوريدون کو ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
ما نظر دا دی چې په افغانستان کې واقعا نه خارجان سوله غواړي او نه د افغان حکومت دا ظرفیت لري چې په افغانستان کې سوله راشي. کوم تاسو عملات وګورو چې هغه به درې بمباري په عامو ملکیانو باندې او په ماشومانو په زنانو باندې کچا ته حکومت خپلواک وی وای چې موږ خپلواک یو نو د خارجي ځواکونو نه باید په پښتنه کړی وای چې ولې تاسو داسې بے رحمه بمباري په عامو ملک
اساس ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کتاب مخه کوو ازادي سپوکي پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
شبر صاحب خوشې احترامات وړاندې روزہ سر روزہ روانہ دا یو کار چڑھے دا چکر شروع کی اغه پدیر تدریس سره پدیر مشکل سره اغه بیا یعنی اغه خپل او شترسي نو اوس خیر سره چې دا دغه روان صاحب مونږه یوازنی اله دادا صاحب چې میلمانه باد خپل داسې یو نظر ورکي چې پاغه باندې او رضون کې خوشاله شي یو او دوم پرڅو چې امریکا صلح و نغوی افغانستان کی صلح و نسی رات لائی ہر وقت امریکا صلح و گوک تو لائی بیا صلح پا افغانستان کی رات لائی
مانانا یو بلا وریدون که با ہم را وقت نظر سے بیا میل منو تور شو میرا بنے ہوگی تاس پلائند کی است
صدا بسیار خراب است خواهی
مراجعت میکنیم به
مهمانای محترم ما. خب نوبت استاد وعید است فکر میکنم وعیدی سب شما اگر بسیار خلاصه خلاصه جواب بدین گرچه بسیاریش اظهار نظر وری بود بفرمایید.
زم د ټولو اوریدونکو سلام تعالی کوم. ټولو کې دا ټکی مشترک و چې ګواکې امریکایان افغانستان کې سوله نه غواړي. په هر حال دا بس دی، د بس په اوږدو کې په دې تفصیل خبرې وکړو. زه فقط مخکې خبرو ته ورګرځم چې دوه برخې مې یاد کړې چې یو دین یوه برخه کسان د وسیلې په توګه د جګړې د دوام لپاره کړوي، یو دویم د انګیزې په توګه. اوس د عالمانو په برخه کې چې کومې هڅې کېږي، آیا دغه هڅې له دغو دواړو برخو سره څه ارتباط لري کنه؟ راځي را واخلو په اسلام آباد کې غونډه. آیا په اسلام آباد کې غونډه له دې دوه اهداف سره ارتباط لري؟ نه قطعا نه، ځکه چې هلته خو پوځ او استخبارات باید سیاسي تصمیم ونیسي. یعنی په سیاسي لحاظ باید د پاکستان پوځ او استخبارات قانع شي، یا د فشار له لارې، یا د سیاسي قناعت له لارې، یا د معاملې له لارې، له هرې ممکنه لارې چې دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره هغه مدرسې، هغه مرکزونه ونه کاروي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، یا د دوی په خوښه اجازه باندې فعالیت کوي، یا د دوی د اهدافو لپاره هلته پکې کارول کیږي. اوس دا غونډه له هغو سره ارتباط لري کنه؟ زه خو فکر نه کوم چې ارتباط دی ولري. دویم بس چې د انګیزې په توګه لکه مخکېنی ورور اشاره وکړه، یو اړخ راخلو. په کاپیسا کې بمبار وشو د واده په مراسمو باندې، یوه کورنۍ مکمله پکې تباه شوه، د یو ښوونکي کورنۍ. که موږ په کور دننه اوس د جګړې د ختمولو بحث کوو، یا هغه د انګیزې په توګه، دلته خلک شته وایي چې دغه د بهرني ځواکونه دي بمبار کوي، خلک وژني، دې ته ورته نور مسایل. نو دغه د عالمانو غونډه آیا له دې مسالې سره څه ارتباط لري؟ زه خو فکر نه کوم چې کوم ارتباط ولري. نو په دې اساس نه په کور دننه د جګړې د هغه مذهبي اړخ چې هغه انګیزه ده او هغه په دې اساس خپلې جګړې ته مشروعیت ورکوي، نه د هغو ټکو د ختمولو لپاره د عالمانو دغه هڅې کارنده دي، نه کوم ارتباط ورسره لري او نه هم.
یعنی خلاصه ستاسو مطلب دا دی چې علما د سولې په پروسه کې نقش نشته لرلی؟ ستاسو خلاصه د خبرې هم دا ده؟
نه، خیر، زه داسې نه وایم. عالمان مخامخ د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي، مګر په دغه دوو ټکو باید تمرکز وشي. لومړی هغه مرکزونه چې د وسیلې په توګه کارول کېږي هغه باید چلین شي، په نړیواله کچه، په کور دننه او په سیمه ییزه کچه. دویم، په کور دننه عالم چې کله دا غږ کوي طالب ته چې ستا ځان مرګ حرام دی، ستا د ملکي خلکو وژل حرام دی چې له شک پرته حرام دی، ستا ظلم، ستا تجاوز حرام دی، خو دغه عالمان خو دا غږ هم وکړي چې ستا بمباري، ستا قتل عام، ستا د خلکو په کور
فکر نه کوي چې دا خبره به جوزجاني صاحب ته راځي کو دیني عالم ده. جوزجاني صاحب تاسو څه وایست؟
متوجه شما. ببینین، منو پیشترم عرض کردم که نقش علما دین در آوردن صلح، ختم جنگ سازنده است، اما جنگ افغانستان هر نام که برش مانده شود.
جوزجانی صاحب محترم، سوال داو چې وحیدی صاحب وایي چې په افغانستان کې دینی عالمان چې کوم دی افغانستان دننه دي، دوی د طالبانو انتحاری ته حرام وایي، خو کوم ملکی کسان چې د دولت او د خارجي ځواکونو په بمباریو کې وژل کیږي هغه ته حرام نه وایي؟ تاسو د دینی عالم په صفت باندې څه وایستید؟
فکر میکنم وحیدی صاحب بقدر با مجالس علما، با علما نشست و برخاست نداره. جنایت است، ولو که ما بکنم، وحیدی صاحب بکنه، امریکا بکنه، انگلیس بکنه، پاکستان بکنه، همچنانی که از لحاظ دین مبین مقدس اسلام جنگ جاری در افغانستان مشروعیت نداره. انتحار و انفجار حرام است. حملات هوایی که از طرف نیروهای خارجی بر بالای افراد ملکی یا بر بالای برادرای افغان ما صورت میگیره، این به هیچ وجه بود دینی پیدا کرده نمیتونه و مشروعیت دینی نداره. این علما به صراحت گفته، بعد از این میگه و این امر ثابت است. جنایت است، هر کسی که بکنه و هر کسی که دیس و همچون جنایت بزنه، خواه امریکا یا خواه طالبا.
بله.
اما ما این مسائلی که در بیرون از کشور جلساتی که گرفته میشه، هر روز پاکستان شما را با انتحار و انفجار پاسخ میده، پاکستان شما را با حملات راکتی به کنر پاسخ میده، پاکستان شما را با چند
بله در جوزجانی سب تلیفون
از چهار تا مهره های استخباراتی، از چهار تا مهره های استخباراتی که با چهره مذهبی به مانند فضل الرحمن یا سمیع الحق یا امثالهم کار میکنم از اونا صلح میخواهیم. قطعا این باورمندی غلط است، این نادرست است. درست ما صلح را زمان به دست آورده میتونیم که در افغانستان صلح به خاطر آوردن عدالت اجتماعی باشه، صلح در افغانستان هدف باشه، وسیله نباشه، صلح از یک آدرس قوی باشه.
تشکر جوجانی صاحب، باز پسانتر یک ذره
آدرس رسانه شما جناب نظر صاحب، یک لحظه ما این تعهد برای مردم افغانستان میتونم، اگر دولت به خاطر آمدن صلح باورمندی پیدا کرد، شش ماه با علمای واقعی افغانستان حق بده، ما به عنوان نماینده ازشان صحبت میکنیم که اگر ما شش ماه با طالبا و صلح رسیده نتونستیم، با جنگ آمده هستیم که در صحنه جنگ امرای طالبا بجنگیم.
بله. خب جوجانی صاحب هم یک فکر است.
ده هم یک فکر ده. البته یو شایده دلته پده ده صلح چکل په تاریخ که پا کمو زینو که راخلی ده حلته یوازی خلق دیت انتظار نیسی حکمت با صلح راولی. صلح ده افغانستان ده حکمت چارواکی پا زرهدار موتورو که گرزی، امنیتی خوندی ده، جین پا ارکی ده، جین پا وزارت خانو که ده، دوی مسون ده خوندی ده. لیکن مشکل ده جنگ عوامو ده، عوامو سر ده، مشکل ده جنگ علما و سر مخامخ ده. دوی باید پخپله لجان یو ابتکار وکي فرزن لکه څنګه چې د هلمند د سولې کاروان له هلمند را روان شو، مشتروسه پوری د علماو د سولې کاروان پرته لري په کابل کې ولوې غونډه وکړه. البته هغه هم د ډیر سټایل شوی راغه غونډه د علماو یو مدني حرکت مونلی چې علما یو دم د سبا جمعه ده، د جمعه پر ورځ باندې پټول منبرونو کې دوی امدا وازو کې چې موږ په افغانستان کې صلح غواړو، بیا وګورو چې څومره تاثیر کوي کنه. نظر سب د فروتن سب نظر کوي.
فروتن سیب آقای شیبرم یاد کرد مسئله
شیبر سیب.
بله خب ویدی سیب
سیب بکنه چی دلت از ما خبرو که یو سوی تفاهم پیدا نشی مولایی سیب. اگه صدای ما را میشنوین، ما نگفتیم که گوی عالما صدا را بلند نکده، سوی تفاهم شد. برای وضاحت میگم که ما میگم که عالمایی که در پاکستان جمع شده، شما اعلامیه شاید من خواندین یا گپای شنیدین، علمایی که در سعودی جمع شده اونو این مسائل مطرح نکنه، یعنی
البته بحث میکنه. وحیدی صاحب دا بحث هم بلی خاطر وحیدی صاحب بدون شک وحیدی صاحب محترم وحیدی صاحب
یعنی زمال خبر
وحیدی صاحب البته وحیدی صاحب بخشنه غوړ امغه علما سه سعودي عربستان ته تللی دی، هغوی هم په دغه ازادي رادیو کې خبرې کړې دي، همدا خبره رد کړې ده. همدغه علما سه ابل ورس لاغه سره خبرې کولې، عطا الرحمن سلیم سره خبرې کولې، زما همکار خبرې کولې، یغه عین همدا خبره کوله. پوس په خبرونه کې نشته چې غوی ته ورشو او بس دی خو ته یوسف د پروتن سره نظر
اخلو.
بله علمان قیاس و نشید.
بله همین جا فروتن سیب قسمی که شیبه شو مزعوام یاد کرد رول مردم هم بسیار زیاد مهم است. منتها در اینجا یک موضوع که باید از هم تفکیک شوه ایست که مثلا ملای حقیقی، ملای بدل، ملای که به مثلا به ممالک منافع خارجی فروخته شده اونا و مولوی های حقیقی. حال مشکل دهیست که تفکیک همی افراد، مثلا در حکومت بسیار اشخاص خوب و فوق‌العاده داریم، اما در پالیش کسای هم هست که به تن به جیب خود فکر میکنه. از این خاطر اگر به کل موضوعات ما داخل شدیم، بیرون رفتنش امروز بسیار زیاد مشکل است. منتها چطور میشه که همی مسئله صلح، یعنی کسایی که جنگ میکنه، همی جنگ هم یک انگیزه باید داشته باشه، مثلا به خاطر عدالت، به خاطر انصاف یا چیز. در اسلام خاطر هر کسی بگی بکش و انتحاری دیگه نیست. اینه کی در عقل از یا میته که ای جهاد است، مثلا نفرای بیگناه را اطفال میکشن میگن ای جهاد است، این چی خودم جهاد است؟ فروتن سیب
ما عرض ماییست که اصلا از بیخ و بون برداشت از جهاد، از کلمه جهاد، فقط و فقط قتل و کشتار تعبیر و تفسیر شده، در حالی که کشتار دفاعی است و تمام تلاش های انسانی انسان ها برای عدالت و برای تحقق صلح جهاد هست. در این زمینه وظیفه یک دولت مشروع ایست که باید یک ظرفی به وجود بیاره که او ظرف منجر به ای شوه که صلح و عدالت تحقق بده. ما تا جایی که میبینیم اینجا انسان افغانستان چنان تحقیر شده که حتی بسیاری ها
برای عدالت اجتماعی و اقتصادی اصلا متوسل به زور میشه، متوسل به شمشیر میشه. و اینجا هست که در زیر چتر بی‌عدالتی یاد از صلح به معنای واقعی ما فکر میکنیم یک صلح کارتونی خواهد بود. در غیر آن ما هرگاه ببینیم در گذشته هم همین حکومت ها چی حکومت های سلطنتی بودند، چی جمهوری بودند، چی کمونیستی بودند، هر یکی چی به نام مذهب بودند، اینا هر یکی از اینها این نوع ملاها برای مشروعیت داشتند. من نمیفهمم که چطور میشه که اونجا از طریق زور زوف و بدون از این که طرف مقابل را دید و خود را برایش ابزارش به ابزار خود و و آنچه که ما در اختیار داریم به او تسلط پیدا کرده، ما خواهان صلح باشیم. و ما عرض کردم که در مبحث اول هم عرض کردم که صلح به بازار فروخته نمیشه. صلح از اول باید آدم خود را قوی بسازه و طوری قوی بسازه که منجر به عدالت اجتماعی و عمومی در جامعه شود.
من نه فروتن سب دل خطر سه دغه بحث تقریبا 40 دقیقه پاتې دي. په پاتې دقایقو کې به په دې باندې خبري وکوسي څنګه دینی عالمان کولای شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم نقش ولوبوي. البته شرایط ته به ناراضو کچرته دې تر شو چې حکومت دانه کوي او کچرته دې تر شو چې طالب دانه کوي او دینی عالم به هغه وخت د سولې اواز وچتوي چې دوی ته زمينه برابر شي. نو په حالت خو هر څوک دا کار کولای شي. د وحیدی سب استاسو نظر به واخلو، استاس باور دینی آلمان باید چو که چه صلح پخوا بنده افغانستان روان چه؟
زه فکر کوم چې ډیر مهم او کلیدی رول وبولی شي او د دوی مسولیت هم دی، د خلکو پر وړاندې، د خدای پر وړاندې او د غراز د دین پر وړاندې دوی مسولیت دی چې په دغه سه حالت کې چې موږ هر ورځ سلګونه افغانان وژل کیږي د یو ګنګ او د یو نامعلوم هدف لپاره چاته نه اخري هم معلوم نه دی، ډیر زیات مسولیت د دوی په غاړه دی. او له شک پرته هر افغان چې لګ دنیا عالم دی، ډیر دنیا عالم دی، څومره پوهیږي څومره نه پوهیږي، د خدای پر وړاندې مسول یو زموږ نه په دې تړاو پوښتنه کیږي که د دغو قتلونو او د دغو وحشتونو پر وړاندې غلي پاتې کیږو. تر اوسه پورې هڅې د دواړو اړخونو لخوا، یعنی دوه طرفه، یو طرف ته معلمان دي، بل طرف ته په حکومت کې معلمان شته، په طالبانو کې. نو هر طرف ته چې راټول شي د خپل طرف د دفاع هڅه کوي نه د حل. په دې خاطر یو اساسي بحث پکار دی، دا یو به طرفه حرکت پکار دی.
خب امیر پیشنهاد کنین که مثلا به طرف حرکت چی است؟ مثلا
ام دغه وایم دا اوس په ټول افغانستان کې په زرګونو په لسګونو زره دنیا عالمان دي. دوی پرته له دې چې د چانه ماش واخلي، پرته له دې چې د کوم طرف دفاع وکړي، پرته له دې چې څوک ورته یعنی پیسلا جنډا ورکړي، په د ټول افغانستان نه راټولېدلی شي، حرکت کولی شي. پویګم چې دا سخت کار دی، پویګم چې توتی به جوړ شي، چیرته به ځانمرګ پرې وشي، چیرته به بم پرې وغورځول شي، خو بلاخره د زموږ مسولیت دی. ټول دنیا عالمان دی راټول شي د افغانستان یوې سیمې ته، هلته دې په ډیر صراحت او وضاحت د افغانستان په تړاو باس وکړي، به طرفه باس پرته له دې چې یو لوري دفاع وکړي. دا د عالمانو مسولیت دی، دغه عالمان د پریکړه وکړي په ګډه، ځکه چې قرآن خو یو دی، حدیث خو یو دی، زموږ دینی منابع خو یو دی، او زموږ د هیواد لویه برخه خو څنګه د جګړې دواړو طرف ته حنیفي مذهب دی، یا ته مذهب یو دی. ټول دې راټول شي، یو واضح او روښانه باس وکړي چې د افغانستان مشکل څه دی، څنګه حل ورته پیدا کولی شو، لکه مړخه څومره مشکل دی، لکه مړخه څنګه څومره مشکل دی، د مشکل حل لار څه ده.
بله،
په دې خاطر دا یو ډیر روښانه واضح لار ده، مګر دا په څه کېږي؟ دا په قربانۍ کېږي. لا شک پرته په دې روان وحشت کې لویه برخه قرباني دنیا عالمان هم
ورکوي،
یا یو طرف ته بل طرف ته په منځ کې. په دې خاطر طبيعي ده فشار به پیرا شي، بل لار نشته څه وکړو.
وحیدی صاحب، لدی قرباني پرته آسان لار هم فکر نه کوي چې شته؟ مثلا سبا جمعه ده، که چیرته دینی عالمان خپل مسولیت ادا کړي او د جمعې په خطبه کې د سولې اواز وچت کړي، که په کلی کې که په ښار کې، فکر نه کوي چې ډیر موثر به وي او اغیز وکړي؟
که تاسو زه کابل کې اوسېږم، کله کله ولایتونو ته هم لاړ شم، که تاسو کابل کې د جمعې لمانځه ته لاړ شئ، په ډېرو کې ملایان دا بحث کوي، دیني عالمان دا بحث کوي د سولې، دعا کوي، وایي چې دا جګړه صحیح نه ده، مګر دغسې تاثیر نه لري. څو چې راټول نه شي په یو مرکز کې د یو فتوا په شکل، جمعي تصمیم په شکل،
جمعي تصمیم خو به صحیح وي،
بل ګورې دغه کار کېږي، دا څه چې تاسو وایي دا هره ورځ کېږي، هره جمعه دا کېږي،
دا بیا هم په یو شکل کې فرضاً
تاسو کابل ښار کې جمعه ته لاړ شئ،
زموږ راپورونه وایي، فرضاً زه تاسو ته د راډیو د یو راپور په استناد تاسو ته خبره وکړم، زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې دیني علما د جمعې د ورځې په خطبه کې تر ډېره پورې د دې له حکومت ملامتوي او د حکومت د اقداماتو غندنه کوي په ځینو خطبو کې، او یو ډول دا توجیه کوي چې جنگ د ادامه پیدا کړي. اصلي خبره دا ده، تر هغوی پورې سه یو دینی عالم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل، تر هغوی پورې چې یو دینی عالم دا اعلان ونه کړي له منبره چې دا بمباری چې په کاپیسا کې شوې وه یا په میدان وردګ کې شوې وه، دا هیڅ ډول توجه کېدای نه شي، او دا اعلان هم وکړي چې هغه انتحاري چې په کابل کې کیږي یا په نورو ښارونو کې کیږي یا په کامه ولسوالۍ کې تېره اونۍ وشوه، دا هم په هیڅ ډول د توجه وړ نه ده. تر هغوی پورې چې دا رقم بېطرفه وازونه شي، نو فکر نه کوي چې نتیجې ته رسېدل ډېر سخت دي.
بیخی دقیقا باسم دغه دی، تر څو چې موږ طرف وو، تر څو چې زموږ دینی عالم طرف وي، حل نه پیدا کیږي. په دې خاطر زه دا خبره کوم چې بې طرفه باس پکار دی، یعنی دوی د حکومت او طالبانو امریکایانو ته شا کړي، خدای ته دې مخ کړي، او ډېر واضح او روښانه دی وایي چې څوک دلته لګیا دي، څه کوي. یو واحد غږ دې پورته کړي په ټول افغانستان کې، راټول دې شي، راجمع دې شي، ودې درېږي، حتی په خلکو دې غږ وکړي، دا خلک به شاته ودرېږي، دوی د تحرک د خوځښت دوی رهبري کې، موږ د افغانستان ټول خلک به شاته ودرېږو، په ساره سر افغانستان کې به د افغانستان ژغورنې یو کمپاین پیل کړو، او ټول به په یو واحد غږ لرو، په ټولو طرفو فشار هم راتللی شي، بیا به طالب هم زموږ غږ اوري، بیا به حکومت هم زموږ غږ اوري، مجبوریږي به، او بیا بهرني ځواکونه هم زموږ غږ اوري. اوس چې موږ ویشلی یو، موږ د طرفو طرفداري کوو، له بده مرغه دا لاره چې دا دا یا یو طرف راځي د بل طرف د جنگ د نامشروطوب خبر کوي، بل طرف راځي د بل طرف د جنگ د نامشروعیت خبره کوي، په دې طرف هر طرف کې دینی عالم کوشش کوي چې خپل جګړه توجیه کړي، دا یوازې د جګړې له شدت او دوام سره مرسته کوي.
همینجا مولوی صاحب بهرالدین جوجانی، شما رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان هستین، آقای شیبر هم یاد کردم این مسئله را در تلفن اتومات رادیو آزادی هم همیشه پیام میمانند که در دهات و ولسوالی ها و قریجات و اینجا زیادتر بسیاری از کسایی که در اونجا هستن از منبر مثلا نه تنها مثلا دولت تنقید میکنن، بلکه بر ضد دولت هم تبلیغات میکنن، تا بعضی ها میگن که اینا به نفع دشمن ها تبلیغ میکنن، به ما گزارش میتن، راپور میتن، منتها ما وارا نشر کرده نمیتونیم، ولی از اینکه خود ما ندیدیم، گوش نکردیم، منتها بسیار زیاد است. از اون خاطر در بین مولوی صاحبا و ملا صاحبا مساجد اینا هم یک دو دستگی موجود است، و وقتی که ما از وا پرسان کردیم دلایلش، اونا اتر توجیه میکنن، میگن که از ترس از اینکه ما بادا طالبا بیان یا را بسلا جزا بتن یا دیگه کنن، بسیاری ها از ترس هم قسمی دو موقف میگیرن. یعنی ای در اسلام چگونه هست، یعنی موقف گیری از این رهبرای دینی؟ اتر اگر دو طرف ها باشه خو چندان خوب نیست. شما چی میگن جوجانی صاحب؟
گپ بسیار خوبی را اشاره کردین جناب نظر صاحب. مشکل اصلی در افغانستان نبود یک نظام مقتدر و یک نظام قوی است. اگر نظام مقتدر و نظام قوی ما داشته باشیم، یقینا همه منابع، همه مسائل کنترل میشه. شما امروز ببینین آزادی بدون مرزی که به رسانه ها داده شده است، و همچنین یک نوع کنترل بر بالای افرادی که خود را مشابه لباس روحانیت یا مشابه لباس علما نموده نیست. شما نویس چی کار میکنه، یا مثلا یک کسی که این تفکیک قائل باشه، ما ببینین این را میگم درست، شاید یکان تا یعنی دولت اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، اگر اینا به خاطر تامین امنیت نیست چی ضرور است؟ باید کلگش ملغا شود. ببینین حسب ضرورت. یقینا امروز قریه های افغانستان، مناطق افغانستان زیر تصرف طالباست. طالبی که گپ دولت را قبول نمی کند، طالبی که در برابر توپ تانگ دولت استاد است، او طالب آیا به گپ عالم، به گپ او ملا امام مسجد قناعت میکنه؟ اگر ملا امام مسجد در اونجا به خاطر ملت، به خاطر دین، به خاطر خدا صدا بلند بکنه که حقیقت را بگه، آیا جان از طرف در عالم اسباب از طرف مخالفین مسلم مسئول است؟ یعنی مشکل اساسی افغانستان نبود یک نظام عادل است، یک نظامی که کاملا استبدادی، قومی، لسانی، نژادی فکر میکنه. مشکل
جان جان سر محترم
آقای اشرف غنی،
بله مولوی سر، مولوی سر، مولوی سر، مولوی سر، مولوی سر محترم، نه بله مولوی صاحب، نه دست مولوی صاحب، نه تاسو خبره، تاسو سیدی آزادی رادیو، مولوی صاحب تاسو سیدی آزادی رادیو لا دی آزادی رادیو لا ټلیفونه، جوزجانی صاحب، جوزجانی صاحب تاسو خبره نه اورینو، جوزجانی صاحب نه ور بشو فروتن صاحب، فروتن صاحب محترم، اوس ګوره دا اوس فرضن جوزجانی صاحب په اختیار کې مایک دی، دی وای سیدی افغانستان حکومت قومی تفرقه چی؟ دی افغانستان حکومت استبدادی ده، دی افغانستان حکومت ډیر مشکلات لري، دی افغانستان حکومت دا او هغه کنه چې خبرې هم بشپړې نشوي. که چیرته یو دینی عالم دغه خبره له مایک کوي او فرتن دا بل لور هیڅ یادوي نه، فکر نه کوي چې دا جنگ به نور هم دوام کوي، نور به هم ادامه پیدا کوي؟ اما که چیرته په دغه خبرو کې یو توازن مراعات کی څوک، فرضاً دغه دا خبره په ځای ده چې په حکومت کې فساد ده، د حکومت کې مشکلات دي، حکومت کې فرضاً د انتخابات یو ډول لاړل، بیا بل ډول راغلل، ری جمهور خپل مشکلات لري، وزارت خانه خپل مشکلات لري، لیکن له دې ترڅنګ که چیرته دی دا ووایي چې فرضاً انتحاري حملې دا مشکلات لري، طالبان چې فرضاً په افشاري کوي چې زه له امریکا سره خبرې کوم او له خپلو افغانانو سره خبرې نه کوم، دا هم مشکل ده. فرضاً طالبان چې دا وایي چې له حکومت سره خبرې نه کوم، فرضاً له دغسې مدني حرکتونو سره یو ځای شي، لکه د هلمند د سولې له کاروان سره، له نورو دنی خلکو سره ارتباطاتونه سي، نو بیا به یو ډول توازن راشي او خلک به هم یو نتیجې ته ورسي او جنگ به ادامه پیدا نکړي. فروتن صاحب لطفا تاسو کا توضیح ورکړي.
واقعا هم دغه مشکل چې مونږ لرو یو غیر انساني قرأت د دین نه موجود نه دی. مونږ د علما هم چې خبري خطبه او آتشيني ویناوي تاثیر نکی، دا ده په دی وجه تاثیر نغورځي چې د دوی په خطبو او خبرو کې اصلا د استشهاد په نامه او د انتحار په نامه باندې دغه وژنه توجیه کیږي. زما په فکر باندې تر څو مونږ د دین نه یو انساني قرأت ونه لرو، زمونږ یو تعریف ترنه ونه لرو، دا به ډیره سخته وي چې مونږ یوې حقیقي صلح ته ورسیږو یا زمونږ په خبرو کې، زمونږ په خطبو کې تأثیر موجود وي.
بله.
تر څو چې دغه خبرې د استشهاد په نامه او د انتحار په نامه باندې توجیه کیږي، دا هر څوک چې کوي زه ګمان کوم چې دا به اشتباه کوي او دغه دوی په خبرو او موعظو کې به هیڅ شانی تاثیر نه وي، دکې یو تناقض موجود دی. بیا زما عرض داده چې مونږ باید دغه وژنه په کلکه وغندو، دا یو جنایت دی، دا په انساني بنیادونو باندې وغندو، ګناهګار او غیر ګناهکار ونه لري، دغه وژل وژل دی، ګناهکار او غیر ګناهکار مونږ په جامعه کې ورته توجیه کوو، مونږ په جامعه کې ورته جامعه جوړو.
بله.
په تر څو پورې چې دغه قرأت باندې مونږ معتقد نه یو، باور نه لرو، په اوسنۍ دنیا کې چې احساسیږي، حق احساسیږي، عدالت احساسیږي، دا به سخته وي چې زمونږ په ویناو باندې به خلک باور وکړي.
بله مننه فروتن صاحب. په دغه برخه کې دا خبره هم یاد کو، مثلا د دینی علماو نقش باندې بحث کو، په دین کې که چیرته یو خبره څوک نعوذ بالله فرزند د اسلام په برخه کې له خولې وباسي، په هغه باندې دوزخ ته ځي، یعنی انسان باید لخپل خبرو سره ډیر محتاط ووسی چې زه فرضن خبرې سره رقم متوازن کم سره رقم دا رقم کارو شي لکه فروتن سپتا سوچ وویل چې فرضن یو مولوی صاحب د محراب او منبر نه دا خبره کوي او توجیه کوي چې استشهاد دی ته وای او انتحار دغه رقم دی او هغه هم بل څوک داسې انتباه اخلي چې راځه ځان ووژنه او په دې کې مشکلات رامنځته شي نو بیا خو مشکلات بیرته زیاتی شي. د اخر خبرې مې قطع کړې وې د جلجاني صاحب. جلجاني صاحب محترم، اوس که تاسو په لنډو باندې د فروتن صاحب په خبرو باندې خپل نظر ورکړئ.
ببینین، من او پیشتر گفتم همین جنایت جنایت از جلجانی بکنه یا حکمتیار بکنه، جنایت تفاوت نداره. او استشهاد ببینین، کسی که اینمی در زیر ریش حکومت، در زیر ریش اشرف غنی زندگی میکنه، حکمتیار صاحب بار بار فتوا استشهاد انتحاری را داده، چرا جلوش گرفته نمیشه؟ اما مشکل اساسی
جلجانی صاحب، بیا تاسو یو طرف ته ولاړی. جلجانی صاحب، د حکمتیار څوک نشته چې هغوی له ځان نه دفاع وکړي؟ او البته هغوی صلح کړی ده که سبا طالبان هم صلح وکړي چې استشهاد او انتحار روا بولي، خو سبا به بیا پسې وایو نه چې تا ولې پرون دا خبره کوله.
پدر جلجانی یکی در گذشته ها یکی از کماندانان حکمتیار بوده در وقت جهاد، لیکن بعد از صلح این حکمتیار فعلا اومد فتوای استشهاد انتحار داد در افغانستان. قبل از صلح میداد، بعد از صلح هم داده. چرا دولت به توانایی نداره که اینمی را جلوگیری بکنه؟ اینمی خواهد از رسانه پخش شد. ما جلجانی خوی فتوا را نداده. اگر بیا جلجانی در
اون جلجانی صاحب تاسو و تو حکومت ضعیف ده، حکومت ضعیف ده، تاسو چې حکومت ضعیف ده، مقتدر نه ده، قوی نه ده، دا اوس چې تاسو کوم خبري کوي، دا اوس چې تاسو
رای حل چیست؟ رای حل است که علمای افغانستان، سیاسیون افغانستان، رسانه‌های افغانستان، زن و مرد افغانستان، پیر و جوان افغانستان، لطفاً از چند پارچگی، از چند گپی برای یک جای شوه، با یک اتحاد، با یک طرح اسلامی و طرح افغانی، با برادری در برابر همدیگر پیش شوه. لطفاً از دسیسه و دسیسه بازی در برابر همدیگر خود نجات بده. بله. شما ببینید امروز در افغانستان عادت بسیار زشت را که هر یکی ما پیدا کردیم در قدم اول ما خود اشاره میکنم، و ایست که ما با داخلی های خود سیاست میکنیم، با برادرای خود سیاست میکنیم، با خارجی ها صداقت میکنیم. نه، بیاییم سیاست هم مرد واره با پاکستان بکنیم، با انگلیس ها بکنیم، با امریکایی ها بکنیم، اما در داخل افغانستان دولت در برابر علما، علما در برابر دولت صداقت بکنیم، برادری بکنیم. این یه رای حل است.
بله. مهم موضوع تو میشاره وقتاله. بله.
افغانستان میگم.
بله. من
دولت اعتماد بکنه، ما در ظرف 6 ماه با طالبا در مذاکره انشالله اگر به صلح آمده، یعنی با اونا را به صلح باورمند کرده نتانستیم، به صلح آورده نتانستیم، آمده هستیم که در برابر طالب بجنگیم و با طالب با قاطعیت استادگی بکنیم.
بله.
یک مشکل سر طالبا هوا نتیم، مشکل سر دولت هوا نتیم، هر کدامی ما به اندازه خود ملامت هستیم. دکتر سیب اشرف غنی مسئولیت ریاست جمهوری را داره، ایبت الله اخندزاده مسئولیت طالبا را داره، اونا ملامت تر است. ما هم به عنوان یک ملای مسجد، شما هم به عنوان یک خبرنگار در قضیه افغانستان ملامت هستین، اما برادرای ما که به عنوان یک کارشناس دارم اونجا حضور داره، اونا هم ملامت هست. بیاین.
بله.
ملامتی خود ابو فضل ما...
بله من نه جلجانی صاحب،
جلجانی
صاحب تاسو ډیره ښه خبره وکړه، چې یعنی که چیرته افغانان ټول په خپل منځ کې لاس یو کی یو بل ملامت نه کی، فرضاً لکه تاسو چې مخکې ګلبدین حکمتیار ملامت کو، اشرف غنی ملامت کو، هیڅوک هم ملامت نه، چې افغانان په خپل منځ کې لاس سره یو کی او ټول یو نتیجې ته ورسیږو. وحیدی صاحب، خبرونه کم وخت پاتې ده، که چیرته راشو څنګه کېدی شي چې په دې وروستیو کې ستاسو نظر څنګه ده چې له دې بحث یو نتیجه واخلو چې دینی علماو نقش برازنده شي او ترڅو په افغانستان کې د سولې په برخه کې دوی مؤثر ګامونه واخلي؟
زه فکر کوم مخکې مې اشاره وکړه چې مسؤلیت د ملامتیا خو ته مسؤلیت دی او د خدای په وړاندې مسؤل دی، موږ مسؤل یو، ټول مسؤل یو. راځي و درېګو په ټول افغانستان کې د دینی عالمانو رول اوس هم شته، اوس هم په کلي کې خلک دینی عالم ته غوږ نیسي، په ښار کې غوږ نیسي. راځي پرته له دې چې د کوم لوري طرفداري وکړو، و درېګو د خدای لپاره، د دې ولس لپاره، د دغه وحشت ختمول لپاره. دا نن چې ما ته خبرې کوو، په ټول افغانستان کې د جګړو رپورټونه دي، ښځې، ماشومان، اردو، پولیس، طالب، د دې وطن هر بچی مسلمان دی، ټول کلمه وی وژل کیږي نن. نو د دغه حالت ته ختمولو لپاره راځي غږ پورته کړو. مشکلات شته په هر طرف کې شته، خو ودرېږو کله چې موږ واحد غږ پیدا کړلو او بیا دا واحد غږ تر شامو د ولس ملاتړ را پیدا کړ، بیا کولی شو موږ له دغه حالت څخه ووځو.
بله مننه وحیدی صاحب. فروتن صاحب، ستاسو نظر هم که په دې وروستیو کې واخلو، تقریبا یو دقه وخت لرو.
زما په فکر باندې مونږ باید جنایت وغندو او دی دی جن دی پدی دی پوزای چې مونږه ګناهکار لمنځه یوسو، دی جنایت ریشه باید لمنځه یوسو. دی ګناهکار باید لاسونه قطع کو دی جامعې نه، او دا هغه وخت ممکن ده چې مونږه په جامعه کې عمیق اصلاحات راولو. دغه اصلاحات هغه وخت ممکن دي چې عدالت اجتماعي موجود وي او اقتصادي موجود وي. دلته کولای شو چې مونږه حتی حق هم چې یو بیانو په قدرت باندې بیان کړی شو. دغه د دینه ما سیوا زه ګومان کوم چې سخت به وي چې مونږه چاته د سولې لاس وکړو او یا د عدالت لاس وکړو.
بله فرزان صاحب، ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. وحیدی صاحب له تاسو څخه هم مننه، جوزجانی صاحب له تاسو څخه هم مننه. د ازادي په سبو کې په راتلونکو پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې په سطح څه هلې ځلې روانې شوې دي. نن چې کوم خبر لرو هغه دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره استازی زلمی خلیلزاد د 500 هیوادونو په سفر وتلی دی د افغانستان په ګډون، او په راتلونکي ساعت کې د سیمه پساته د همدغه هڅو په باره کې بحث لرو. خو اوس